وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادۍ رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملن ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیر مطالب مو هم په بن کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي نړیوال کانفرنس ته ځانګړي شوي دي چې ټاکل شوې ده له اوس نه څو ساعته وروسته د افغانستان په وخت 12 بجې به په رسمي توګه دغه کانفرنس پیل شي. د دې کانفرنس په اړه به په بن کې له خپلو همکارانو سره تماس ونیسو، له هغې ځایه به تازه حال درکو. د افغانستان له ځینو ولایتونو څخه د بن د کانفرنس په اړه بحثونه لرو، همدارنګه یو شمېر رپورټونه هم لرو، خو په سر کې به اسدالله لودین ته غوږ شو چې د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، نن د جرمني په بون ښار کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پرانستل کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت د 200 مخالفینو د وژل کېدو او 100 مشکوکو کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ایران رسنۍ خبر ورکوي چې د هیواد د خپل خاورې په ختیځه برخه کې د امریکا یو بی پیلوټه اکتشافي الوتکه رانسپوره کړې ده، او داسې ښکاري چې د متحده روسیې حاکم ګوند پارلماني انتخابات وګټي. د خبرونو تفصیل، نن د جرمني په بون ښار کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پرانستل کیږي. په دغه کانفرنس کې چې د شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي، په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې کیږي، او نړیواله ټولنه به یو ځل بیا د یوې اوږدې مودې لپاره له دې هیواد سره خپلې ژمنې تازه کړي. د ولسمشر ویان ایمل فیضي په اړه وایي،
تر ټولو مهمه په دې برخه کې موږ د نړیوال ټولنې سره د بن په دوام کنفرانس کې د نړیوال ټولنې رښتینې واقعي او جدي تعهدات غواړو د صلح په پروسه کې. او په دې تعهداتو کې موږ د نړیوال ټولنې سره دا غواړو چې دغه اصل ته ډېر سخت متوجه اوسو چې د دې وروسته که هر ډول خبرې اترې کېږي د افغانستان د مخالفینو سره، په هغه کې باید د افغانستان حکومت مرکزي نقش ولري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون چې په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره بون ته تللی وایي، د افغانستان بیا رغونه به سخته او ستونزمنه وي، خو دا سازمان به د دې هیواد له بیا ودانولو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. بان کی مون وویل، ملګرو ملتونو چې تر اوسه د افغانستان د بیا ودانولو ملاتړ کړی، په راتلونکي کې هم له دې هیواد سره خپل شراکت ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه، افغانستان په یوې حساسه مرحله کې دی او پر غیر پوځي هڅو باید اوس ډیر تمرکز وشي. بان کی مون وویل، ښه به دا وي چې پاکستان د بن په کانفرنس کې ګډون کړی وای، او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې امن او ثبات هله ټینګېدای شي چې ګاونډیان یې ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل، پاکستان یو د سیمې له مهمو هیوادونو څخه دی چې هدف ته په رسیدو کې له افغانستان سره مرسته کولای شي. پاکستان د ناټو د روسي حملې په وړاندې په اعتراض کې چې په نتیجه کې 40 پاکستاني عسكر ووژل شول، د بن غونډه تحریم کړې ده. په افغانستان کې د آزاد انتخاباتو ټولنه یا فیفا وایي چې په بن کانفرنس کې باید د راتلونکو انتخاباتو د خطر سره کولو لپاره ژمنې وشي. دغه ټولنه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې آزاد او بېطرف انتخابات کولای شي د افغانستان ښه راتلونکی تضمین کړي. د افغانستان د دفاع وزارت د 200 مخالفینو د وژل کېدو او 100 مشکوکو کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي. له دغه وزارت په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کسان د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې په هلمند، کندهار او ننګرهار کې وژل شوي او نیول شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیاتو پر مهال د ملي اردو سرتیرو ته یو اندازه وسلې او مهمات هم لاسته ورغلي. د هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه، د ایران رسنۍ خبر ورکوي چې د هیواد د خپل خاورې په ختیځه برخه کې د امریکا یو بی پیلوټه اکتشافي الوتکه رانسکوره کړې ده. د ایران عربي ژبې تلویزیون الاسلام وویل، د امریکا د پوځ آر کیو 120 الوتکه 2 ساعته مخکې لږ وروسته له هغې چې په ختیځ کې د ایران پر هوایي قلمرو تیری وکړ رانسکوره شوه. په خبر کې ویل شوي چې دغه الوتکې ته سطحي زیان رسېدلی وو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ځواکونو ویلي چې ښایي د هغه امریکایي بی پیلوټه الوتکه وي چې تېره اونۍ د ایران په ګاونډ افغانستان کې د یو ماموریت په مهال ورکه شوه او له مرکز سره یې اړیکه پرې شوې وه. په تېره جولای میاشت کې ایرانی پوځي چارواکو روسي متخصصینو ته د یو شمېر امریکایي بی پیلوټه الوتکو ټوټې وښودې او ورته ویلي وو چې دا دوی په وروستیو کلونو کې راغورځولي دي. ایران له متحده ایالاتونو او د دې هیواد له متحدینو سره د خپل لانجمن اټومي پروګرام پر سر لانجه لري. تهران له دې انکار کوي چې له اټومي پروګرام څخه یې هدف د اټومي وسلو جوړول دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون په تهران کې د برتانیا پر سفارت د تیرې اونۍ د یرغل په اړه ژوره خواشینی څرګنده کړه. علي اکبر صالحی د غراجمنه وکړه چې په ټول وس به هڅه وکړي چې په راتلونکي کې دا ډول پیښې بیا تکرار نشي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې خپل جرمني سیال د بهرنیو چارو لو وزیر ګیدو وسترویل سره په کتنه کې وکړه. په دې اړه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خبره شوی بیان کې راغلی چې وسترویل له قوله ویل شوی چې د اروپایي اتحادیې د وغړي پر سفارت حمله داسې انګیرل کیږي چې د اروپایي اتحادیې پر ټولو غړو حمله شوی وي. صالحي د افغانستان په اړه د بن کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته تللی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري سره په ټلیفوني خبرو کې د هغو څلورویشتو پاکستاني عسکرو پر وژل کېدو خفګان څرګند کړ چې د ناټو د روسي حملې په نتیجه کې وژل شوي وو. سپینه ماڼۍ وایي اوباما زرداري ته وویل چې دغو عسکرو مړینه خواشینوونکې ده، خو هغه دغه حمله چې دوی پکې ووژل شول قصدي ونه ګڼله. اوباما یو ځل بیا د دغې پیښې په اړه د بشپړو تحقیقاتو د ترسره کېدو لپاره په خپلې غوښتنې ټینګار وکړ او د پاکستان ولسمشر ته یې وویل چې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکې د دواړو هیوادونو امنیت ته ډېرې ګټورې دي. پاکستان د دغې حملې په ځواب کې چې د نومبر په شپږمه وشوه پریکړه وکړه چې د افغانستان په اړه به د بن په کانفرنس کې ګډون نه کوي. پاکستان همدارس د خپلې خاورې په افغانستان کې ډېره بهرنۍ ځواکونو ته د اکمالاتو رسولو لارې هم تړلې دي. داسې ښکاري چې د متحده روسیې حاکم ګوند پارلماني انتخابات وګټي. دا په داسې حال کې ده چې دغه ګوند ملاتړ له لاسه ورکړی. د روسیې د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي چې 80% رایې شمیرلي او په هغه کې 50% د روسیې د حاکم ګوند ګټلې دي. دغه ګوند په 2001 میلادي کال کې 45% رایې ګټلې وې. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین وویل چې د پرونیو انتخاباتو نتایج په یو سخت حالت کې ښه نتایج دي. دا وایي د دغو نتایجو په اساس به موږ وتوانېږو چې په خپل هیواد کې یو باثباته پرمختګ یقیني کړو. په روسیه کې بیا مخالف مشران او فعالان وایي چې په دې انتخاباتو کې زیاتې درغلۍ شوې دي. او د فرانسې جمهور رئیس نیکولا سرکوزی بنن په فرانسې کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل هرکلی وکړي. دغه هرکلی د اروپای ټولنې له عمومي غونډې څخه مخکې کیږي او دغه غونډه به د همدې اونۍ په پیل کې جوړه شي. او دغه غونډه به د همدې اونۍ په ترڅ کې جوړه شي. ټاکل شوی د اروپای ټولنې مشران د دسمبر په 9 د اروپا د مالی بحران د هواري په مقصد یو عمده پلان وړاندې کړي. د خبرونو پای.
خبرنا مولا آزادی رادیو نو اوریدل. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د افغانستان په اړه د بن دویم نړیوال کانفرنس نن پیلېږي. په روانه خبرونه کې به هڅه وکړو چې په بن کې د ازادي رادیو له همکار جناخه الکوزي سره تماس ونیسو په دې اړه تازه حال درکو. همدارنګه د طالبانو د ګډون او یا نه ګډون په اړه چې اندېښنې راپارولې دي په دې غونډه کې د ولسمشر کرزي له بیان سره مرکه لرو. ګڼ نور مطالبم د بند کانفرنس په اړه دراورو. له هلمند او کونړ ولایتونو څخه د دې کانفرنس په اړه بحثونه هم لرو چې زموږ خبریالانو ترسره کړي دي. او همدارنګه دا چې افغانان دغه کانفرنس نه څه توقعات لري، له کابل په دې باندې یو مفصل ریپورت لرو. له موږ سره اوسئ. سموګه ګلاسا د رادیو ناوړی. د افغانستان په اړه د بن دویم نړیوال کانفرنس نن پیلېږي. ویل کیږي چې افغان او نړیوال هیئتونه په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره د جرمني د بن ښار ته رسیدلي او ټاکل شوې ده چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ به د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس نن پیل شي. د ازادي رادیو همکار جناقه الکوزه چې د دې کانفرنس د پوښښ لپاره بند کړي را سره اوس په تماس کې دی. لبن الکوزه صاحب، سهار دې په خیر. خبرونه تستړی مشي. اوریدونکو ته که دغه کانفرنس د روانو چمتووالو په اړه معلومات ورکړي چې تر اوسه پورې څه شوي دي او غونډه به رسمن کله پیل شي؟
محترم انصر، لکه څنګه چې تاسو خبر استه ما په تیرو راپورونو کې هم ویل، تیر شپه هم دلته یو غونډه وه. البته دا داسې د ماښامنۍ په شکل برابره شوې وه. جمهور رئیس حامد کرزي، د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او دغه راز د کابینې ځینو نورو غړو هم پکې ګډون کړی و. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي ګیدو وسترویلې جمهور رئیس او میلمنو ته یې ښه راغلاست وایي، او یو ځل بیا خپل پوره ملاتړ دا په افغانستان کې د سولې او امنیت په ټینګښت کې بیان کړ، او ویې ویل چې موږ نړیواله ټولنه او په خاص ډول جرمني حاضر ده چې د افغانانو سره په هر عرصه کې کومک وکړي. د جمهور رئیس حامد کرزي هم خبرې وکړې، هغه وویل چې موږ د جرمني د هلو ځلو نه مننه کوو، د میلمه پالنې نه مننه کوو، او په ضمن کې تعهد کوو چې خپلو بدلونونو ته به دوام ورکوو او په افغانستان کې به د سولې او ثبات په ټینګښت کې هېڅ ډول هلې ځلې ونه سپموو. تقریبا د څو تشریفاتي بڼې درلودل، او بیا وروسته بان کی مون ډېرې جدي خبرې وکړې. هغه وویل چې په افغانستان کې د سولې او ټینګښت د ټولو دنده او مکلفیت دی، او موږ به په خپل ټول وس او توان سره کوشش وکړو چې په افغانستان کې د افغانانو د ژوند سوکالۍ لپاره به زیاتې هلې ځلې وکړو. هم د جمهور رئیس کرزي نه مننه وکړله چې د سولې لپاره هلې ځلې کړي دي، عنعنوي لویه جرګه یاده کړله، او بیا په ضمن کې د جرمني نه هغه هم مننه وکړله چې ډېرې زیاتې هلې ځلې کوي چې په افغانستان کې دغه د بن دوهم کانفرنس بریالیتوب ته ورسیږي او افغانان سولمن شي او په سوله کې ژوند وکړي. نن دا اوس د کنفرانس په ځای کې ولاړم، تقریبا یو لس ساعت وروسته موږ د سالون ته داخلیږو. دلته غونډه په 9 بجو شروع کیږي، جمهور رئیس حامد کرزی به وینا کوي، بیا به ورپسې د المان د بهرنیو چارو وزیر هغه هم بیان وړاندې کوي، دغه راز به د ملګرو ملتونو عمومي منشي خبرې کوي، انګلا مرکل د جرمني صدر اعظم به خبرې کوي.
که دا راته ووایي، که څه هم د تاسو په مخکینیو رپورټونو کې او زموږ په نورو رپورټونو کې د چارواکو له خولې نه د دې کانفرنس د اجنډا په اړه ویل شوي دي، اوس به یو څه دغه اجنډا تاسو ته نور هم روښانه شوي. د کانفرنس نننۍ ورځ کې به موضوعات څه شي، کوم مسایل به وي، او وروسته به څه یعنی عمومي اجنډا یې څه ده، او لږ تر لږه دغه د کانفرنس نننۍ اجنډا به څه شي؟
د المان د بهرنیو چارو د وزارت په رسمي اسنادو کې ویل شوي وو چې په درې مهمو مسلو به خبرې کېږي. یو به په افغانستان کې د سولې عملیې، بله به دا د 2014 کال نه وروسته د افغانستان د امنیتي حالت په ارتباط، او درېیمه خبره به دی چې په افغانستان ته د بیا رغونې یا انکشافي مرستې به په څه ډول دوام کوي، په دې ارتباط به خبرې کوو. ما جانان مستعدي سره چې د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی تېره شپه مرکه وکړله، او هغه نه مې پوښتنه وکړه، تقریبا هغه هم همدا خبره وکړله چې همدغه مسایل دي، همدا ولې نور په افغانستان کې د ځینو بدلونونو په ارتباط به خبرې کېږي، کومې لاسته راوړنې چې موږ درلودلې دی وایي په دې لسو کالو کې په هغې باندې به ډېرې زیاتې خبرې کېږي. او دغه راز د ده په وینا چې په افغانستان کې د پخلاینې او سولې په مسایلو به هر اړخیز بحثونه وشي، او ده وویلې چې هغه خاکه چې موږ برابره کړې ده چې د نن ورځې کنفرانس، یعنې منظور مې تېره شپه د ما سره خبرې وکړلې، ده وویل چې دا د نن ورځې د دوشنبې د ډسمبر د 15 نېټې د غونډې لپاره چې کومه خاکه موږ برابره کړې ده، په سلو کې 98 کسان هغه برخوال ګډونوال په دې باندې راضي شول، یعنی په مجموع کې توافق حاصل شوی دی، او انشاءالله د ده په وینا چې نن به یعنی د المان په وخت په 9 بجو به کنفرانس پیل شي، او په دې کې به ټکو باندې موافقه ترلاسه شي. یعنې دغه درې مهمې مسئلې دي چې یو د سولې عملیې ده په افغانستان کې، بله دا د حکومتونو دوام دی، او د 2014 کال نه وروسته د افغانستان امنیتي حالت دی. دغه مهمې او برجسته درې موضوعات دي چې دې باندې به ډېر بحث وشي.
الکوزه صاحب، وروسته یې پوښتنه کومه که داسې په لنډه توګه راته ووایي، تاسو خو دغلته له هیئتونو سره به خبرې کړي، هغه چې له افغانستان نه راغلي او د نورې نړیوال هیئتونو استازي چې په دې غونډه کې دي، عمومي روحیه څنګه ده؟ څومره هیله مندي شته د کانفرنس بریالیتوب ته د ګډونوالو ترمنځ؟
ما اول خو مې د افغانستان د ملي شورا د غړو سره مې خبرې وکړلې، سناتورانو سره، د ولسي جرګې د غړو سره، او دغه رقم د نورو چارواکو سره مې خبرې وکړلې. دوی خو ډېر زیات خوشبینه دي چې په دې کې اول خو په مجموع کې روحیه داسې ده چې د جرمني او د نړیوالې ټولنې په مجموع کې یعنی تعهد یې ډېر قوي برېښي. دوی وایي چې موږ په افغانستان کې داسې نه ده چې 2014 کال نه وروسته به ټول وځو او افغانستان به شاته پرېږدو. یو ځل بیا د بهرنی امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه هم خپل موقف د څرګند کړی دی. بان کی مون هم بېګا دا خبره بیا بیا په تکرار کړله چې موږ په افغانستان کې سولې او ثبات ته متعهد یو. نو عمومي روحیه چې سړی ګوري د نړیوالو د خبره کوم درته، ډېر ډېر متعهد معلومېږي، ژمن دي چې موږ په افغانستان کې سوله او امنیت یعنی دا زمونږ مکلفیت دی. حتی د جرمني د دفاع وزیر تیغړمه ورځ د افغانستان د مدني ټولنو غړو سره په خبرو کې وویل چې د جرمني دفاع د پامیر د غرونو دفاع ده، یعنی الته کومه دفاع کوو د تروریزم نور د زمنګ د امنیت لپاره ده. خو وی ویل چې افغانستان کې ډیر ستونزې دي، حکومت کې مشکلات موجود دي، دوی باید د خلکو د ژوند د خوالي لپاره ډیر زیات هلې ځلې وکړي.
ډیر مننه
دغه موضوعات. بله
ډیر مننه له کوزه سره پر روانو خبرونو کې بیا ملته سره په تماس کیو او ریډونکو ته د دې کانفرنس تازه حال ورکو. دمګړې له تاسو مننه کوو. نور ریپورتونه ترازو کور مودان دوستانو په بن کې د ازادي رادیو همکار جناقا الکوزه او چې د بن د کانفرنس لپاره چې ټاکل شوی دا د افغانستان په وخت په 12:30 بجو د غرمي رسمن پایل شي، په دې اړه د روانو چمتووالو تازه حال راکبو. په روانو خبرونو کې به بیا هم لاله کوزي صاحب سره تماس دي سو تاسو به د کانفرنس له تازه حاله پار قدم کې خبرو. له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې هغه موضوع ده چې افغان حکومت غواړي د بن په کانفرنس کې مطرح کړي. افغان چارواکي وایي چې د بن په کانفرنس کې به د دوی ډیر ټینګار پر دې وي چې د سولې د خبرو مشري د افغانستان حکومت وکړي. د افغان حکومت ویان له ازادي رادیو سره په مرکه کې په دې خبرې د ټینګار ترڅنګ دا هم وویل چې که چیرته د دې خبرو اترو مشري افغان دولت وکړي، نو هغه اندېښنې به هم په پام کې وساتي چې فعالان او د مدني ټولنې استازی لري. وایي چې په تیرو لسو کلونو کې د بشري حقونو په خاص ډول د ښځو د حقونو په برخه کې چې کومې لاسته راوړنې شوې دي، نو کېدای شي د طالبانو سره د پخلاینې وروسته دغه لاسته راوړنې له لاسه ووزي. د ولسمشر د ویاندوی سره ایمل فیضي سره احمد تکل په دې اړه مرکه کړې ده. مرکه ورو
له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه تاسو د بن له دوهمې غونډې څخه څه تمه لرئ؟ په داسې حال کې چې د بشري حقونو ډلو او همدارز مدني ټولنو په دې برخه کې د زیات شفافیت غوښتنه کړې ده.
مننه. د بن په دوام کانفرنس کې د افغانستان د مسلم مخالفینو سره د خبرو اترو په ارتباط دوه ډېر مهم شیان دي چې د افغانستان حکومت غواړي پر دې باندې تاکید وکړي. یو دا دي چې د افغانستان په اړه د افغانستان د مسلم مخالفین سره هر ډول خبرې اترې په هر ځای کې چې د دنیا یې هغه باید د افغانستان طرفداري مخته ولاړ شي او د افغانستان د خواسي. یو دغه ډېر مهمه موضوع ده چې د افغانستان حکومت غواړي پر دې باندې ډېر تاکید وکړي په دې کانفرنس کې. دوهم دغه موضوع چې د ځینو سازمانو د خواسته د حقوق بشر د سازمانو د خواسته مطرح کېږي چې ګواکې د شفافیت پکې وجود نه لري، پر دې باندې به هم تاکید وسي چې دغه پروسه شفاف وي او هر ډول خبرې چې د طالبانو سره یا د افغانستان د نورو مسلم مخالفینو سره ترسره کېږي د دې وروسته هغه به پر ځینو شرایطو پر اساس باندې چې دغه شرایط مخکې د افغانستان حکومت د خلکو سره د نړۍ سره شریک کړي دي چې هغه شرایط دا دي چې د افغانستان مسلم مخالفین باید د افغانستان اساسي قانون ومني، د ښځو حقوقو ته بشر ته احترام وکړي او د جنگ او د خشونت سره لاس واخلي، هغه نافذ قوانین چې په افغانستان کې دي د ټولو مراد وکړي.
دا دقیقا همغه اندېښنه ده چې د بشري حقونو یوې فعالې له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه. وی ویلې چې دوی له دې ویره لري چې نشي چې په تیرو لسو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې یا د بشري حقونو په برخه کې لاسته راوړنې په دې باندې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو پر مهال په دې باندې معامله وشي. شفافیت ستاسو له نظره او شفافیت د بشري حقونو د ټولنو له نظره او د مدني ټولنې له نظره په دې کې څومره ورتواله شته ستاسو له نظره؟
د سولې په پروسه کې واقعي شفافیت راوستل د افغانستان حکومت لپاره ډېره مهمه موضوع ده. په همدغه خاطر موږ هم خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي او په دې خاطر په دې کانفرنس کې پر دغه موضوع باندې خاصه توګه تاکید کوو چې هر ډول مذاکرات باید د افغانستان د حکومت د خواسته مخته یوړل شي او د افغانستان ونده په دې مذاکراتو کې ډېره مهمه ده. دغه خبره چې زموږ هدف دغه دی چې خپل کغوړو چې په دې پروسه کې شفافیت راوړل شي، دا هغه وخت راوړل کېدای شي چې د افغانستان حکومت د افغانستان دولت په دې کې مستقیما عمده یا رهبری کوونکی نقش ولري. د دې ترڅنګ هغه اندېښنې چې لکه مخکې مو یادې کړلې چې د ځینو کسانو د خواسته مطرح دي چې ګواکې هغه لاسته راوړنې چې په تېرو لسو کالو کې د ښځو په برخه کې سوي دي یا د بشر په برخه کې سوي دي، دغه اندېښنې پر ځای دي. خو موږ لکه مخکې چې مو ویل که چیرې مذاکرې یا مذاکرات د مخالفینو سره د افغانستان د اساسي قانون په اساس باندې کېږي، د افغانستان اساسي قانون ته په احترام سره، د ښځو حقوق ته په احترام سره کېږي، نو په دې صورت کې به هیڅ ډول داسې څه به ونه شي چې هغه اندېښنې چې وجود لري تر اوسه پورې چې ګواکې د ښځو حقوق به پایمال شي په دې خبرو کې، دا به رفسه وي، دغه ستونزه به رفسه وي، ځکه چې د افغانستان قانون ته مراعات شي په دې خبرو اترو کې، دغه تشویشونه به رفه وي او دا ډول به هیڅ نوه ستونزه ونه لري. خو د ټولو مهمه خبره چې سیاسي خبره ده، هغه ده چې دغه ټول شفافیت هغه وخت په واقعي توګه مد نظر نیول کېدای شي چې په هر ډول مذاکراتو کې د افغانستان حکومت خپله مستقیما داخلي او د افغانستان پر رهبرۍ اوسېد مذاکره.
فکر نکوي چې دا ډیره د افغانستان خپل کورنۍ مسله ده او افغانان په خپل ډیره ښه حل کولای شي، یعنی له طالبانو سره د سولې خبرې. د بن په غونډه کې به تاسو له نړیوالو په دې برخه کې څه وغواړئ؟ مالی مرسته او که سیاسي تعهد، څه به تاسو ترې وغواړئ؟
تر ټولو مهمه په دې برخه کې موږ د نړیوال ټولنې سره د بن په دوام کنفرانس کې د نړیوال ټولنې رښتینی واقعي او جدي تعهدات غواړو د سولې په پروسه کې. او په دې تعهداتو کې موږ د نړیوال ټولنې سره دا غواړو چې دغه اصل ته ډېر سخت متوجه اوسي او دغه اصل رعایت کړي، چې د دې وروسته که هر ډول خبرې اترې کېږي د افغانستان د مخالفینو سره، په هغه کې باید د افغانستان حکومت مرکزي نقش ولري او د افغانستان د حکومت سره برابرۍ د مذاکرات مخته ولاړ شي. ځکه چې څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده، ځینې کوششونه روان دي چې د افغانستان د باندې د ځینو حلقاتو سره، د طالبان د حلقاتو سره په پټه توګه خبرې مخته بیوسي او د افغانستان حکومت په هغه کې ګډون ونه لري. نو موږ په جدي توګه د دغه سو کوششو په خلاف یو او په رسمي توګه غواړو چې په دې د بن په دوام کنفرانس کې پر دغه موضوع باندې ډېر جدي تاکید وکړو چې هر ډول مذاکرات د افغانستان د مسلمانو مخالفینو سره باید د افغانستان د حکومت په رهبرۍ وسي.
ستاسو اشاره کومو خبرو اترو ته ده ښاغلی فیضي؟
ځینې هیوادونه چې زه نه غواړم نوم واخلم کوشش کوي چې د افغانستان د مسلمانو مخالفینو سره په مستقیم ډول خپل مذاکرات مخته یوسي او شریک واوسي بدون د دې چې د افغانستان حکومت ته کوم نقش ولري. او دغه مذاکرات په ځین ځایو کې تر سره شوي هم دي، ځینې خبرونه به د رسنۍ د پاسه هم لږ ستاسو په جریان کې نشر شوي دي. په دې اکله چې اوس نه غواړم دغه مخکینیو ملاقاتو یا خبرو اترو جزئیات ته ولاړ شم، خو یو ځل بیا دغه تاکید کوو چې هغه څه چې تر دې دمخه شوي دي، هغه کوششونه چې غوښتي دي، یوازې خپل د نړۍ ځینې هیوادونه مستقیما د طالبانو سره خبرې اترې وکړي او د افغانستان حکومت په دې کې دخیل ونه اوسي، دغه کوششونه په خلاف باندې موږ غواړو چې په ډېر جدي توګه خپل موقف څرګند کړو د بن په کنفرانس کې او د نړیوال ټولنې سره دغه سیاسي تعهد واخلو چې د دې وروسته هر ډول خبرې اترې چې د افغانستان د مسلمانو مخالفینو سره کېږي باید د افغانستان د حکومت په رهبرۍ وسي او د دوی د په عدم موجودیت کې د خبرې اترې هیڅکله مخته ولاړې نه شي.
دا ولسمشر حامد کرزی ویاند ایمل فیضی و چې ویلې افغان حکومت به د بن په کنفرانس کې پر نړیواله ټولنه ټینګار وکړي چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو سره خبرې اترې باید یوازې د افغان دولت په مشرۍ ترسره شي. له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې هغه موضوع ده چې افغان حکومت غواړي د بن په کنفرانس کې مطرح کړي. په دې اړه ځینې اندېښنې هم شته دی چې په اړه یې د بشري حقونو د کمیسیون له یو غړي سره وروسته مرکه لرو، خو اوس پر شو د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د سرمقالو او لومړیو پاڼو غټو ټکو ته چې حمید مومند ورته کتنه کړي.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن هم خپل زیاتره تبصرې د بن کانفرنس او په هیواد کې د سولې د روان بهیر او په دې ترڅ کې د پاکستان د ناهمکارۍ په اړه د ولسمشر کرزي څرګندونو ته ځانګړې کړې ده. ملي باور نه دولتي ورځپاڼې د بن د اجنډا په اړه په خپل بحث کې لیکلي چې افغانانو ته تر ټولو مهمه مسله چې په دې کانفرنس کې ورباندې خبرې کېږي د سولې بهیر ده. ورځپاڼې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په بهیر کې د پاکستان رول مهم بللی او دا ځکه چې د ورځپاڼې په وینا د افغان دولت وسلوال مخالفین په پاکستان کې دي او له غزایتم ویلېږي. خورسپان وړاندې ځنو هغه ستونزو ته اشاره کړې چې د افغان دولت د دغه هڅو د سبوتاژولو لپاره روانه ده. خورسپان لیکي چې د ناتو د هوایي حمله په خبرګون کې د بن پناسته کې د پاکستان نه ګډون د همدغه هڅو یو برخه ده چې د سولې د هڅو د سبوتاژولو لپاره کېږي. سرنوشت نه دولت خورسپان لیکلي چې د بن په دغه ناسته کې د افغانستان د ستونزو سیمایز او نړیوال اړخونه باید تر بحث لاندې ونیول شي او د حل لاره ورته پیدا شي. د ورځپاڼې په وینا په افغان کشاله کې سیمایز اړخ خورا مهم دی او د بن په ناسته کې د پاکستان نه ګډون بیا د اړخ نور هم پیچلی کړی دی. د ورځپاڼې په وینا د بن ناسته باید د سیمې هیوادونو او په تېره بیا د پاکستان اندېښنو ته ځواب ووایي او په دغو هیوادونو فشار راوستلی شي څو د افغانستان د موجوده ستونزې په هواري کې مرستې ته حاضر شي. خدمتګار نه دولت ورځپاڼې بیا په هیواد کې د حکومتدارۍ فساد او د وړتیا ټیټې کچې ته په اشاره د بن نړیوالې ناستې ته سپارښتنه کړې چې باید په واقعیتونو تمرکز وکړي. ورځپاڼې د خپل لومړي مغټ سرلیک بیا د بن په اړه د ځینو کتونکو نظرونو ته ځانګړې کړې او لیکلی چې دا غونډه به نوې افغان ادارې ته لاره پرانیزي. ورځپاڼې د ځینو کتونکو په حواله لیکي چې ولسمشر کرزي د لندن او کابل په کنفرانسونو کې نړیوالې ټولنې ته ژمنه ورکړې وه چې ښه حکومت به رامنځته کړي، خو د ورځپاڼې په وینا ښاغلي کرزي په دې برخه کې د خپلو ژمنو په خلاف عمل وکړ. ورسپانې دا هم لیکلی چې د بند ناسته به د دې سبب شي چې قرضې له واکه لرې کړی شي، او هم دا وجه ده چې د ورسپانې په وینا ښاغلی قرضې هم د بند دا ناسته یو چانس نه بلکې د ځان په وړاندې یو ګواښ بولي. د افغان حکومت د سولې هڅې او په دې برخه کې د پاکستان نه همکاري بله مسله ده چې د کابل ورسپانو راخسته. ملي باور د ولسمشر کرزي د څرګندونو په نقل لیکلی چې پاکستان له طالبانو سره د افغان حکومت د خبرو هڅې زیانمنې کړې. د ورسپانې په وینا افغان ولسمشر له شپېګل مجلې سره په مرکه کې له نړیوالې ټولنې غوښتل چې له 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ورسپانه لیکي ښاغلی کرزي په دې باور دی که نړۍ یو ځلې بیا افغانستان ته شا کړي نو د ده په وینا هغه کانې به بیا تکرار شي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11 په امریکا کې پیښ شول. سرنوشت هم د خپل لومړي مغټ سرلیک د ولسمشر کرزي د څرګندونو ته ځانګړی کړی او لیکلی چې پاکستان له پیله له وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره د افغان حکومت هره هڅه شنډه کړې. ورسپانې د بند په ناسته کې د پاکستان نه ګډون هم د دغو هڅو یوه برخه بللې او لیکلی چې دا هیواد هڅه کوي چې د وسلوالو په ملاتړ سره خپل اهداف ترلاسه کړي. هیواد دولت ورسپانې هم په خپل یو مطلب کې د بند په کانفرنس کې د پاکستان نه ګډون په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په وړاندې د دغه هیواد مخالفت ښودلی. خو ورسپانې وړاندې د بند ګډونوالو ته سپارښتنه کړې چې داسې لارې چارې ولټوي چې نه یوازې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو سبب شي بلکې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې مخنیوی هم وکړي. خو ملي ارمان دولت ورسپانې بیا لیکلی چې د بند په ناسته کې د پاکستان نه ګډون به د دې غونډې په نتایجو کوم اغېز ونه کړي.
د افغان حکومت ځینې مخالف ګوندونه د افغانستان په اړه د بن کانفرنس مهم بولي خو د نتایجو په اړه یې بیا شک څرګندوي. دغه سیاسي کړۍ پر افغان حکومت انتقاد کوي چې دغه کانفرنس ته یو جامع او هر اړخیزه اجنډا نه و ترتیب کړي. د افغانستان ځینې نورو ګوندونو بیا افغان حکومت ته ځینې سپارښتنې کړي چې باید په بن کانفرنس کې ورته پاملرنه وکړي، خو افغان حکومت له دې وړاندې په وار وار ویلي چې دغه کانفرنس ته له بشپړ چمتووالي سره ورځي. تفصیل له کابله د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د افغانستان ملي جبهه ګیله منه ده چې په بن کانفرنس کې دوی ته د افغان حکومت لخوا د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د دغه جبهه د مشرتابه پلاوی یو غړي حاجی محمد محقق ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید له دې کانفرنس څخه وړاندې د افغانستان د اوسنی وضعیت هر اړخیزه څېړنه کړې وای.
پس از 10 سال کانفرنس دایر میشه باید یک آسیب شناسی
دغه کانفرنس لاسکاله ورسته جوړیږي. لدی وړاندې باید د افغان حکومت لاسکلن کارونه په جدي توګه چړشي وای. نیمګړتیاوې په ګوته او لسره پرې کتنه شي وای. دا څېړنه باید د نظام سیاست او ادارې پاره شي وای. اوس نو ولسمشر جی او د تیر په شان یو وینا کوي وای چې دا کار شوی او دا کار به وکړ. نړیوال هم ورته لاسونه پړکوي او د یو څور په ژوند ورسره کوي.
محقق په دې باور دی چې د افغان حکومت په دې تګلارې به د بن کانفرنس د هیواد روانو ستونزو ته دایمي حل لارې پیدا نه کړي. په همدې حال کې د ډاکټر عبدالله عبدالله تر مشرۍ لاندې د تغییر او امید ملي ائتلاف هم د بن کانفرنس د افغانستان لپاره مهم بولي، خو انتقاد کوي چې افغان حکومت ورته له وی جامع اجندا سره نه دی ورغلی. د تغییر او امید ائتلاف ویان سید فاضل سنچارکی ازادي راډیو ته ویل چې دغه مسله به د دې لامل شي چې دغه کانفرنس مطلوبه نتیجه ورنه کړي.
ما امیدوار هستیم چې حضور یک تعداد نیروهای جامع مدني
مونږ هیله من یو چې په دې کانفرنس کې د مدني ټولنو او د تغییر او امید ائتلاف د غړو ګډون د کانفرنس په پریکړو او بحثونو ګټور اغیز وکړي. د تغییر او امید لګر شوی پلاوی به هلته ځینې حاشوي ناستې هم لری. خدا چې افغان حکومت دغه کانفرنس مشري کوي نو دا به ډیره لري وي چې په دې کې اساسي او بنسټیز مسلې چې د دیموکراسي بهیر پیوړی کړي مطرح شي.
سنچارکی زیاته کړه چې افغان حکومت د تغییر او امید ائتلاف ته په دې کانفرنس کې بلنه نه ده ورکړې، خو زیاتوي چې دوی خپل جرمني ته یو پلاوی لیږلی چې د بن کانفرنس په څنډو کې به د نړیوالې ټولنې له استازو سره ملاقاتونه وکړي. د نوموړي په خبره د دوی لخوا لیږل شوي پلاوی تر اوسه د امریکا، فرانسې، جرمني، هنګري، چین او یو شمېر نورو هیوادونو له استازو سره ملاقاتونه کړي. بل لور ته د افغانستان د حق او عدالت ګوند چې شاوخوا یو میاشت مخکې جوړ شو د بن کانفرنس د بریالیتوب لپاره افغان حکومت ته ځینې وړاندیزونه لري. د دغه ګوند یو لړ وړاندیزونه به د ګوند له غړې او ویاندې ازي طرفت لخلي واورو.
کنفرانس بون دوم باید از روند دولت سازی و گذار به دموکراسی کسرت گرفت.
ده بون دویم کنفرانس باید له دولت جوړونه، دموکراسی، د قانون حاکمیت، اداري اصلاحات او آزادو انتخاباتو څخه ملاتړ وکړي. دغه کنفرانس باید د افغانستان د 2014 کال انتخاباتو ته د قانون لمخې زمينه برابر کړي او د انتخاباتو مخالفین پوکړي چې دغه بهیر نشي ګډوډولای. د بون دویم کنفرانس باید د سولې ټینګښت او د جګړې له منځه وړلو ته پام وکړي. په کورنۍ اړخ کې باید د حکومت په جوړېدو ټینګار وشي او په بهرني اړخ کې باید د ګاونډي هیوادونو د لاسوهنو د بندېدو لپاره د سیمې په کچه ژمنې ترلاسه کړي او د ملګرو ملتونو د سازمان تر څارنې لاندې دې وسنجول شي.
هڅه مو وکړه د دغو انتقادونو په وړاندې د افغان حکومت غبرګون هم راواخلو، خو په دې برخه کې له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم د ولسمشرۍ له مطبوعاتي څانګې سره اړیکه ټینګه نه شوه. خو له دې وړاندې افغان حکومت ویلي چې د کانفرنس ته به له پوره چمتووالي سره ورځي او د کانفرنس د اجنډا په اړه یې له متخصصینو او مسلکي کسانو سره زیاتې سلا مشورې کړې دي. افغان حکومت هیله من دی چې په دې کانفرنس کې به نړیواله ټولنه له افغانستان سره د راتلونکو لسو کلونو لپاره ژمنې وکړي، خو په ورته وخت کې ویل کېږي چې نړیواله ټولنه هم له افغان حکومت ځینې غوښتنې لري چې هغه له اداري فساد سره مبارزه او په شفافه توګه د نړیوالو د مرستو لګول دي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
لا اسدالله لودین سره پاتې کیږو ورڅخه د نړۍ افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
نن د جرمنی په بون ښار کې د افغانستان پر نړیوال کانفرنس پرانیستل کیږي. په دغه کانفرنس کې به نړیواله ټولنه له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره خپل ژمنې تازه کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ګیدو وسترویل له ولسمشر کرزی سره په خبرو کې وویل چې دوی به د افغانستان او نړیواله ټولنې ترمنځ د اړیکو یو نوی بنسټ کیږدي. د افغانستان د دفاع وزارت د دوه وسوالو مخالفینو د وژل کېدو او لاسو مشکوکو کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ایران رسنۍ خبر ورکوي چې د هیواد د خپل خاورې په ختیځه برخه کې د امریکا یو بی پیلوټه اکتشافي الوتکه رانسکوره کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون په تهران کې د برتانیا پر سفارت د تیرې اونۍ د یرغل په اړه ژوره خواشینی څرګنده کړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری سره په ټلیفوني خبرو کې د هغو 24 پاکستانی عسکرو پر وژل کېدو خفګان څرګند کړ چې د ناتو د وروستۍ حمله په نتیجه کې وژل شوي وو. او داسې ښکاري چې د متحده روسیې حاکم ګوند پارلماني انتخابات وګټي. د روسیې د انتخاباتو کمیسیون وایي چې 80% رایې شمیرلي او په دې کې 50% حاکم ګوند ترلاسه کړي دي.
دا د ازادي راډیو دا یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې د بن په دویم کانفرنس کې د پاکستان نه ګډون د افغانستان نه بلکې خپل د همدې هیواد په زیان دی. په عینال کې د افغان کارپوهانو په منځ کې داسې یو نظر هم شته چې چین او روسیه که څه هم په افغانستان کې د امریکا له پوځي حضور سره مخالف دي، خو بیا هم خپلې ګټې په افغانستان کې له سولې او ثبات سره تړلې بولي. خو د امریکا د پوځي حضور پر سر سیمه ییزه لانجه حکومت حل لاره لري. په کابل کې زموږ همکار احمد زبیر ژمن په دې اړه یو تفصیلي رپورټ چمتو کړی.
په داسې حال کې چې د بن په دوم کانفرنس کې یو ځل بیا د نړۍ د مهمو هیوادونو او سازمانونو استازي د افغانستان په اړه راټول شوي، یو شمیر افغان کارپوهان په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه د سیمې هیوادونو د هغوی د دریځونو له مخې په څو ډلو ویشي. د پاکستان د چارو یو مبصر او په دې هیواد کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی په دې باور دی چې د بن په دوم کانفرنس کې د پاکستان د نه ګډون پرېکړه د افغانستان نه بلکې په خپله د همدې هیواد په زیان ده. هغه له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکې کې وویل پاکستان په دې پریکړې سره سیاسي ځانوژنه وکړه او په دې سره به په نړۍ کې له لا ډېرې انزوا سره مخ شي. ښاغلی سعیدی په دې باور دی چې د پاکستان د دې پریکړې معنا دا ده چې دغه هیواد لا هم په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکی نه دی.
دا کانفرنس د امریکایانو نه دی، دې په هغه بمبردمان ته سره ارتباط لري. دې کانفرنس یو کال کې چې جرمن وایي چې دایروم افغانستان برابري کې فقط د اشتراک هدف دا ده چې پاکستان تر اوسه آماده نه ده چې وومنی چې په افغانستان کې سوله بره، تر اوسه آماده نه ده چې هغه طرفداران چې هلته لري طالبان هغو ته تشویق کړي سوله لپاره، چون پاکستان دراز مدت اهداف لري.
خو د ښاغلي سعیدی پر خلاف یو شمېر افغان کارپوهان بیا د پاکستان نه ګډون یو منفي پیغام بولي او په دې باور دي چې په دې سره په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې زیانمنېدلی شي. پاکستان د بن په کانفرنس کې د نګړون پریکړه ظاهرا د ناټو ځواکونو د هغې هوایي حمله په اعتراض کې وکړه چې څو ورځې مخکې په مومند ایجنسی کې شاوخوا څلېرویشت پاکستانی عسکر ووژل. تر دې مخکې د افغانستان یو بل ګاونډي هیواد ایران هڅه کړې وه چې د استانبول کانفرنس لوری بلې خواته واړوي او سبوتاژ کړي. دغه کانفرنس د افغانستان په اړه د سیمه ییزو همکارو په هکله جوړ شوی و، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر ورته په وینا کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو له رامنځته کېدو سره مخالفت وښود. افغان کارپوه احمد سعیدی په دې باور دی چې ایران د بن په کانفرنس کې هم د ګډون په هکله صادق نه دی.
ایران درسته چې بدی کانفرنس کې اشتراک کوي، اما هغه پریکړې یا هغه فیصله چې پیکېږي دی عملي نه کوي. ایران هم د افغانستان په باره کې صادق نه دی. ایران څو هدف لري؟ ایران د امریکایانو حضور چې په افغانستان کې لري تشویش لري. بل خبرې هم دا ده چې ایران وایي چې باید په افغانستان کې داسې حکومت وي چې د ایران فرهنګ مخصوصا هغه ورو شیګان پکې قدرت به ولري. فرهنګ ایران دلته تقویه سي په دې وطن کې، دلته یو حکومت وي چې د غربیانو په ضد کې وي.
که څه هم د کابل چارواکي ایران په سیمه کې خپل یو دوست هیواد بولي، خو د ناټو ځواکونو چارواکو دغه هیواد څوڅواري له وسلوالو مخالفینو سره په مرسته کولو تورن کړی، هغه څه چې ایراني چارواکي ردوي. یو بل افغان کارپوه عمر شریفي هم په دې باور دی چې په سیمه کې هغه هیوادونه چې د ده په وینا د ترهګرۍ ملاتړ کوي د لا منځوي کېدو په حال کې دي. د هغې اشاره ایران او پاکستان ته وه چې دا مهال دواړه هیوادونه د نړیوالو فشارونو لاندې دي. عمر شریفي په دې باور دی چې د سیمې دوه نور مهم هیوادونه چین او روسیه که څه هم په افغانستان کې د امریکا له پوځي حضور سره مخالف دي، خو بالاخره په افغانستان کې امن او ثبات په خپله ګټه بولي. د ښاغلي شریفي په وینا روسیه په منځنۍ اسیا کې د ترهګرۍ له راپورته کېدو ډارېږي، او چین بیا په افغانستان او سیمه کې د اقتصادي ګټو پسې ده، او دا دواړه اهداف په افغانستان کې په سولې او امن پورې تړلي دي. نوموړی په دې باور دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور لانجه هم د حل لار لري.
اگر هماهنگی بین متحده غربی افغانستان
که چیرې له لویدیځ سره د همکاریو د چوکاټ په اړه د افغانستان د حکومت او د لویدیځو متحدینو ترمنځ همغږي راشي، یعنی که دا چوکاټ داسې رامنځته شي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د حضور اصلي محور یو د افغانستان ثبات وي او دویم د ترهګرۍ د خطر دفع کول وي، زه فکر کوم چې په داسې حالت کې د دې امکان موجود دی چې له روسانو د افغانستان د مسلې په اړه یو ګډ ټکي ته ورسیږو. په هر حال لږ تر لږه په سطحي توګه مخالفتونه شته، خو که ژور ولاړ شو دا رنګ مخالفتونه کمرنګ دي.
وروسته له هغه چې د افغانستان لوی جرګې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو درلودل تایید کړل، روسي چارواکو په دې همکاریو کې د امریکا د پوځي تاسیساتو د لرلو په اړه اندېښنه په ډاګه کړه او د دغو اډو د رول په اړه سپیناوی وغوښت. روسیه ته له دې امله هم د اهمیت په سترګه کتل کېږي چې که هر وخت وغواړي په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته د شمال له لارې اکمالات بندولی شي. په عین حال کې که څه هم چین تر دې مخکې له افغانستان سره له هر ډول جدي سیاسي معاملې نه ډډه کړې وه، خو د استانبول په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان په اړه خپل سیاسي دریځ یو څه په ډاګه کړ. دې کانفرنس ته په وینا کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال لیو ژینمن په خپلې وینا کې نړیواله ټولنه وهڅوله چې د افغانستان د ملي حاکمیت درناوی وکړي، او ویې ویل چې افغانان باید د ملي پخلاینې لپاره یو موټی شي. د چین او روسیې اخوا د ترکیې هیواد هم د یو شمېر افغان کارپوهانو په باور د افغانستان په مسایلو کې فعال رول لري. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی او د نړیوالو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار په دې باور دی چې دغه هیواد په افغانستان کې د سولې او امن په لټه کې دی.
زه وایم چې ترکیه یو فعال او یو شایسته ډیپلوماسي تعقیبوي، او د افغانستان په لحاظ څرنګه چې مونږ او دوی ډېر مدن تاریخي اړیکې لرو، او اړیکه هم همیشه روشانه، همیشه غلولګروی پکې و او دوستي پکې و. یعنی ترکیه مونږ سره دلسوزي لري او د زړه له کومې غواړي چې افغانستان ته سوله او ثبات راشي.
که څه هم په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د موجودیت شاوخوا لس کاله کېږي، خو بیا هم دغه هیواد ته امن او ثبات نه دی راغلی. یو شمېر کتونکي د هیواد د روانو ناامنیو په له منځه وړلو کې د سیمې د هیوادونو همکاري ضروري بولي، او وایي د دې همکارۍ د راجلبولو لپاره د افغان حکومت، نړیوالې ټولنې، په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتو د لا ډېرو اقداماتو اړتیا ده.
د بن له دوهم کنفرانس شیبه په شیبه له ازادي رادیو ځان خبر کړی.
دوستانو زموږ غږ آزادې راډیو نه اوري د بن نړیوال کانفرنس چې د افغانستان په اړه دی ټاکل شوی دی چې د افغانستان په وخت د غرمې د 12 بجو په شاوخوا کې به رسمن پیل شي. د دې کانفرنس په اړه په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې خلک بیلابیل نظرونه لري. په کونړ او خوست ولایتونو کې زموږ خبریالانو د یو شمیر ځایي کسانو د نظر له خاوندانو سره په دې موضوع بحثونه کړي. لومړی کونړ ته ځو، هلته زموږ د خبریال بحث اورو، ورپسې له خوست څخه د ازادي راډیو د خبریال امیر بهیر راستولی بحث اوریدلی شي.
نن مو په کونړ کې د دې لپاره موږ میز برابر کړی چې د ګاونډیو هیوادونو رول څومره دی په دې کانفرنس کې، او که ګاونډیان پکې ګډون ونه کړي نو په کانفرنس به څه بد اغیزه وکړي. په ګردي میز کې راسره میلمانه دي انجینر محمد عیسی وحدت، حاجی محمد آصف روفي او شاه ولی خان سرارزی. درې ورته هرکلی وایو. او لومړۍ پوښتنه زموږ د انجینر صاحب محمد عیسی وحدت څخه دا ده چې دغه کانفرنس د افغانستان لپاره څومره مهم دی؟
د بن کانفرنس د افغانستان لپاره ډیر زیات اهمیت په دې کې دی چې په تیر بن کانفرنس کې هغه نواقصات چې موجود وو او د هغې له وجې نه د افغانستان قضیه نوره هم پیچیده او مشکلاتو ته ولاړه. په دوم کانفرنس کې زموږ امید دا دی چې هغه نواقص تشخیص شوي او د هغې نواقصو د حل د لارو چارو د لټولو لپاره دوهم کانفرنس کې هغه په نظر کې ونیول شي، تر څو چې د افغانستان دغه موضوع یا دا کشاله چې یو نظام د ټولو په اتفاق رامنځته شي او هغه مشکلات چې موږ د ګاونډیانو سره لرو هغه هم د ټولو خواوو هغه ترجیحات چې په افغانستان کې یا د افغانستان ملت یا حکومت د ګاونډیانو سره لري هغه د یو تفاهم او د یو مشترک دید نه هغه ارزیابي شي او هغې ته د حل لار پیدا شي، تر څو دغه ملت چې درې لسیزې په جنګ کې پاتې شو د دې نه د خلاصون یوه لاره پیدا کړي.
مننه وحدت صاحب. روفي صاحب، پوښتنه دا ده چې د ګاونډیانو رول په دغه کانفرنس کې څومره مهم دی ستا په نظر باندې؟
د ګاونډیو موجودیت په دغه کانفرنس کې چې په بن کې جوړېدونکی دی او د بن دویم کانفرنس نوم ته ورکړل شوی دی ډېر ګټور و. خو ای کاشکې چې ګاونډیو هیوادونو لکه څنګه چې په غونډو کې په کانفرنسونو کې د افغانستان په اړه ژمنې کوي هغسې بیا خپلو ژمنو ته مخلص نه دي او خپلې ژمنې نه پر ځای کوي، تل یوازې ژمنې کوي او د ژمنو وروسته بیا لکه د پخوا په څیر باندې په افغانستان کې مداخلې کوي او د افغانستان د بربادۍ دپاره هلې ځلې کوي. ګاونډیو هیوادونو وروستیو درې نیمو لسیزو په اوږدو کې هغه که د جهاد په دوران کې و هم یې د افغانستان سره خپلې مرستې او خپل همدردي د خپلو غرضونو دپاره کړی ده او اوس یې کوي هم د خپلو غرضونو دپاره کوي. ګاونډي هیوادونه تل په خپلو ژمنو کې مخلص نه دي، یوازې او یوازې په نړیوالو غونډو کې د کاغذ پر مخ ژمنې کوي او د عمل جامه یې هېڅکله نه ده ورغوستې. نو که هغوی ګډون وکړي او که وینه کې هغوی زه مخلص نه بولم په موجودیت او نه موجودیت کې هغوی په نړیوالو غونډو کې ګټور نه بول.
ستاسو په نظر باندې د بن په دوم کانفرنس کې که پاکستان یا نور ګاونډیان ګډون ونه کړي په کانفرنس باندې او همدارنګه د افغانستان په راتلونکي وضعیت باندې به څومره بدې اغېزې وکړي؟
د دوام بن کې د ګاونډیانو د اشتراک کانفرنس منظوروالو او زموږ نور ګاونډیانو خپل افغانانو ته د اندېښنې وړ خبره ده. دغه کانفرنس په اوله کې اول به فصل چې خلاص شو بې له شکه چې د افغانستان په تاریخ کې ډېرې ښې ښېګڼې یو ادارې منځته راتلی د ملي اردو جوړول او داسې د یو ښه سیستم د ایجاد دپاره د پارلمان جوړېدل او داسې نور نهادونه د بنسټونو د ایجاد دپاره یو ښه وسیله وهدلدو. اول بن کانفرنس د دویم بن کانفرنس موږ چې بولو دا هم د افغانستان کې په دې سیمه کې د کړکېچونو د ختمولو په موخه جوړېږي.
مننه سره رضی صاحب. وحدت صاحب، ستاسو په نظر باندې د ګاونډیانو ګډون په دغه کانفرنس کې څومره اړین دی؟
ګاونډیانو سره اخلاص نه وي نو اشتراک بې اخلاصه طبعا هغه کاغذ دی چې وبیلی کې او عمل چې پې نه وي هغه په اصطلاح په یخ لیکل او لمر ته ایښودلو مانا ده. خو که اخلاص موجود شي د ګاونډیانو اشتراک ضرور دی چې د قضیې ته حل پیدا شي، ځکه زمونږ ګاونډیان د افغانستان په دې اوږده غمیزه کې مونږ سره شریک دي، را سره ګاونډ کې دي، زمونږ مشکلات شریک دي، زمونږ قومونه شریک دي او د قضیه چې پیښه ده په دې کې دوی د یو نه یو یو طرف نه دوی هم متاثر دي. نو د دې موضوع په حال کې باید دوی شریک شي او په اخلاص د افغانستان د قضیه حل ته په نړیواله سطح او هم په منطقوي سطح باندې یو معقول حل پیدا شي او د اعلی کې دیشي چې ګاونډیان په اخلاص په دې کانفرنس کې شرکت وکړي او د یو عملی قدم په توګه په دې کانفرنس کې د شرکت لپاره حاضر شي او هغه پریکړې چې کیږي هغه ته متحد ووسیږي. که داسې نه وي نو بیا خطابن د روفی صاحب د نظر سره زه موافق یم چې اشتراک وکړي او فیصلو ته ژمن نه ووسیږي، نو بیا نتیجه نه ورکوي تبن او هغه به مغسې د افغانستان جنجال به لاپس وګدیږي.
ډېره مننه وکړه صاحب. روفی صاحب، آیا یوازې ګاونډیانو د افغانستان په قضیه کې اخلاص نه دی کړی او که نړیوالو د ځینو ستونزو په حل کې سستی
کړی؟ دا باید ووایو چې نړیوال هم په دغه موضوع کې مخلص نه دي، او که چیرې مخلص وي نو د افغانستان موضوع به دغه وروستي لس کاله چې نړیواله ټولنه عملاً افغانستان ته راغلي، دلته فیزیکو حضور لري، نظامی حضور لري، سیاسي حضور لري، او اوس لا هم په افغانستان کې امن نه دی راغلی، بلکې ورځ تر بلې په افغانستان کې امن زیمن کیږي، خلک خپل ژوند له لاسه ورکوي، خلک ځان په امن کې نه بولي. هغه دا ده چې نړیواله ټولنه مخلصه هم نه ده. مثال دا دی چې تر لس کالو پورې باید افغان ملی پوز مکمل په پښو ولاړ وي، او افغان ملی پوز تر دې دمه په دې بریالی شوی وی چې د خپلې خاورې نه یې دفاع کړې وي. تر هغې دا بهتره ده چې د نړیوالو ځواکونو په میلیاردونو ډالرو په هغوی باندې مصرفیږي، بلکې د هغوی ډېره کمه حصه په افغان ځواکونو لګېدلې وي، افغان ځواکونه پرې تجهیز شوي وي، نو نن به دوی پخپله د خپل هیواد د ساتلو جوګه وي. نو دا خپله د نړیوالو یو ډول ناجمنتیا ښیي افغانستان ته، د دوی خلوص نه ښیي چې خلوص نه لري. که دوی خلوص لرلی نو واقعا دغه پوځونه به روزل شوي. بله دا ده چې دوی چې کله افغانستان ته د 11 سپتمبر وروسته افغانستان ته مخ را وګرځوه، بیا په افغانستان باندې په دې پلمه باندې برید وکړ چې دلته ترهګر دي، او د امریکا ټریډ سنټر یا دوه لوړ پوړي ودانۍ د ترهګرو لخوا چې د منځه لاړې دغه طرحه په افغانستان کې شوه، فدې پلم افغانستان ترال. ولې مغه ترهګر دینن په پاکستان کې وسیږي څوک ورته څنوي؟ دوی دا ویل چې ترهګری برید نه لري. کو چیرته ترهګری برید نه لري، دا غي په وړاندې مبارزه هم برید نه لري. ولې په پاکستان کې دغه مبارزه ته ادامه نه ورکول کیږي؟ ولې په نور هیوادونو کې ترهګر ملاتړ کیږي، ترهګر پکې روزل کیږي، ترهګر پکې عملاً مو وجل شو، ولې هلته دغه بریدونه نه کیږي؟ بلکې واجې د ترهګری په وړاندې د مبارزي او د جګړې ډګر افغانستان ګرځولې.
اخیری شیبی زمون گردی میز د بون پدی کانفرنس کې په دوهم کانفرنس کې د کانفرنس ګډونوال د څه په کار دی چې کوم پریکړه وکړي، کوم تصمیمونه ونیسي د افغانستان د راتلونکي په اړه؟
د بون پریکړه به د افغانستان په اړه یو مهم خبر ده چې کله بین الملل ټولنه د افغانستان نووزی خارجي قوتونه نووزی، باید زمون خپل نظامی قوت په خپل ودری، زمون گاونډیانو سره باید زمون مسائل حل شي، او دا چې په دې موجودو حالاتو کې موږ نه توانیږو د خپل همسایګانو سره او هم زمون نظامی قوتونه په خپل خونه دريږي، نو دا فیصله به د افغانستان په ګټه نه. موږ سره ناتو قوتونو زیاتیا وکړه، پسند زمون د فوجونو په تربیه کې په کار دا و چې زمونږ اوس حربي پوهنتون، زمون نظامی پوهنتون، هوایی پوهنتون دا اوس په دې لسو کالو کې دوی فارغین ورکړي. پکار دا و چې موږ اوس مجهز نظامی هم هوایی او هم ځمکنی قوت درلودلې، په دې لس کاله موږ ضایع کړل، او دا د دغه خارجي یا د ناتو یا د نړیوالې ټولنې یو جفا و چې زموږ د ملک سره وشو. زموږ هیله دا ده چې دا باید د بیرته اعاده شي، کومه خالیګا چې موږ ته پاتې ده دا باید را پوره شي. په دغه وخت کې چې کله د خارجي قوتونه وزي، باید زموږ نظامی قوت په خپلو خو درېږي، او زموږ مشکلات د همسایګانو سره دې ته د حل لار پیدا شي، همسایګان زموږ راضي کړل شي، وتوانېږي په دې چې هغوی ته قناعت ورکړ شي چې دا جنجال زموږ دایمي پاتې نه شي.
پوښتنه روفي صاحب ستاسو نه دا ده چې وحدت صاحب خو اشاره وکړله چې باید نظامی قواوې زموږ مجهز شي، همدارنګه د ګاونډیانو سره زموږ روابط ښه شي، کومې ستونزې چې دي باید هغه حل شي، د هغې په اړه باید د بن په دوهم کانفرنس کې خبرې وشي. د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره باید په دا کانفرنس کې څه وشي ستا په نظر باندې؟
نړیوالې ټولنې چې افغانستان ته راغلې ده دا ژمنې کړې چې افغانستان به تر هر لحاظه په پښو ودرئ، چې تر ټولو مهم سکتور اقتصاد دی چې د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې باید هغوی ډېره مرسته وکړي. لکه څنګه چې ښاغلي وحدت صاحب ته اشاره وکړه، د افغانستان ملي پوز تر ټولو اړینه خبره ده چې باید په پښو ودرول شي، چې هغه د اقتصاد تر ټولو مهمه برخه ده چې افغانستان ملي پوز ته چیزول په اقتصاد باندې کیږي. او افغانستان ټولو ته ښکاره ده چې په څو لسیزو جګړو کې خپل ټول اقتصادي بنیادونه بنسټونه له لاسه ورکړي دي. د هغې بېرته د جوړولو دپاره د نړیوالو ټولنې مرسته ډېره اړینه ده چې هغوی په ګډه، لکه څنګه چې افغانستان ته په یو سیلابي ډول راغله، دغسې باید خپلې مرستې افغانستان سره په اوږدمهاله ډول دوامداره وساتي، جاري وساتي، تر څو د افغانستان اقتصاد په پښو ودرېږي، وکولی شي خپل ټول بنسټونه یو وار بیا له سره ورغړي.
ډېر مننه ستاسو درې وړونه، سلردی صفستانه، روفي صفستانه، وحدت صفستانه، چې تاسو په نننۍ ګردیمیز کې موږ سره ګډون وکړ. بیا هم ستاسو مننه.
دا چې د بن په کانفرنس کې به د افغانستان په حق لا پر کومو مهمو موضوعاتو بحث وشي او د څه ډول لاسته راوړنو تمه ترې کېدی شي، پر همدې موضوع په یو ګردي میز کې د خوست د څو تنو سیاسي شنونکو او د نظر خوندانو سره بحث کوو. زموږ سره په نننۍ ګردي میز کې د سیاسي چارو کارپو امیر شاه کارګر، ژورنالیست او لیکوال محمد غفور مهدی، او په خوست کې د میډیاټیک د ټولنیز مرکز مشر نجیب الله الوخیل برخه لري. لمړی خو تاسو ټول ته خراج لاس وایم. پښتنه کارګر صاحب، له تاسو څخه وکړم، ستاسو له نظره د بن د دویم کانفرنس د بحث اساسي موضوعات به څه وي؟
زه فکر کوم د دویم بن د بحث اساسي موضوع به په افغانستان کې سوله او امنیت وي، چې ډېره مهمه ده په دې باندې خبرې کول. دوم به د 2014 کال نه وروسته د کومکونو لړۍ او د نورو د سیمونو په حق وي. دریم به د افغانستان په حق له د راتلونکي حکومت درۍ په حق ډېرې جدي خبرې وشي، خو امیدواري مې داده چې د دریمه برخه ډېرې جدي ونیسي په بن کې او په دې ډېر وګړي نسبت حوالو دوته، ځکه بل حکومت بل یو ملي مفهوم د کلمې و ملي حکومت موږ نه سوله راوستی شو نه اقتصادي پرمختګ.
څه ډول یو حکومت باید په افغانستان کې رامنځته شي د بن د کانفرنس نه وروسته؟
باید داسې تغیرات کراشي چې د خلکو د منافعو مدافع وي، یو، او خلک په هغې دا ډول باور وکړي چې د حکومت خپل حکومت بولي. اوس تقریبا د حکومت د خلکو نه پردی شوی دی او پردی برخورد.
ښاغلی مهدي صاحب، کره شو تاسو ته نړیواله ټولنه او د افغانستان دولت به یو له بل څخه کومې غوښتنې مطرح کړي په دې کانفرنس کې؟
د بن د لومړني کانفرنس او دوهم کانفرنس چې د دغه ترمنځ لس کاله واټن تیر شوی دی، په دې لسو کالونو کې د اول کانفرنس غوښتنې هم همداوې چې باید دلته یو قوي ځواکمند دولت جوړ شي، امن تایمنګ شي او اقتصادي ګټورې پروژې عمل شي. نو زه فکر کوم دا چې د نړیوالو غوښتنه به څه وي او د زمنګ د دولت غوښتنه به څه وي، اساسي مسلې ته قرار شو باید واضح وایو چې د نړیوالو غوښتنه به دا وي چې هغه دولت فعلا چې په افغانستان کې جوړ دی، دا د نړیوالو لپاره د هغو نورمونو له مخې چې باید یو دغسې دولت وي، په داسې حال کې چې د ټولې نړۍ مرستې هم ورسره وي. خو بدبختانه چې هغسې دولت نه شو جوړ، ځکه چې همیشه روابط په ضوابطو بریالي وو او دلته فساد په لوړه سویه موجود وو. نو د دغو کمښت کموالی او د دغې بیخي له منځه وړل دا به د نړیوالې یوازنۍ غوښتنې وي. خو زموږ د دولت یوازنۍ غوښتنه به څومره چې پوهیږو په دې کې وي، اول خو خپلې لسکلنې لاسته راوړنې ارزي وي زموږ دولت چې موږ په دې موده کې څه وکړل، او دویمه مسله اول خو دا چې په فعلي شرایطو کې امنیت سپارلو مسله ده، په دې باندې به بحث کیږي بیا هم خامخا، ځکه چې ډېر دغسې نقاط شته دي چې هغه به تر 2014 کال پورې هم د نړیوالو ځواکونو د امنیتي پوښښ لاندې به وي. نو د هغې سپارل هم ضرور دي. په عموم کې باید ووایو چې بیا به هم په دې تاکید کیږي چې افغانستان یوازې پرېنښودل شي، افغانستان ته وسلوال ځواکونه ښه وروزل شي، او د دولتي حاکمیت د ټینګښت لپاره د دې لپاره چې موږ د عامه ملت رایه او د هغوی نظریات هم خپل کړي وي، د هغوی لپاره
په ضوابطو محکم دولت باید موږ ولرو. ښاغلی نجیب الله خیل، د افغانستان دولت به د امنیتي چارو د سمبالولو په خاطر د خپل درنیم لکه پوځ لپاره په هر کال کې له نړیوالو ټولنې څخه د 1 میلیارد ډالر د ورکړې غوښتنه ولري، ستاسو په اند نړیوال به دومره غټ پیټی په اوږو واخلي؟
معلومه خبره ده چې تر 2014 کال وروسته د افغانستان دولت او د افغانستان امنیتي پوځونه د جګړې لومړۍ کرښې ته ځي او دلته امنیتی مسؤلیتونه تر پخوا زیات افغان دولت متوجه کیږي. زه فکر کوم چې کچېره موږ د نړیوال ټولنې مالي لګښتونو ته توجه وکړو، په تیرو 10 کلونو کې تر 500 ملیونو پورې، یعنی تر 500 میلیارد زیات خپردوی مرسته کړې ده. او په دې لحاظ باندې د افغانستان دولت سره هر کال 1 میلیارد ډالر سره لیدل چې ډېرې ګزافې پیسې دي، منتها ایغ مصارفو پرتره باندې دا کمې پیسې دي. او دویمه خبره دا شایده چې که احیانا دوی مرسته نکوي دا د افغانستان په امنیتي ځواکونو باندې، د افغانستان د نظام په پایښ باندې مستقیما تاثیر لري، او که احیانا دا مرسته پرلپسې نشي او نړیواله ټولنه خپل تعهدات قوي نکي او صادق نشي، خپل مکتصور دل چې په بون کې په یو کانفرنس کې د افغانستان بهرنیو چارو وزیر دا خبره په جواته وویل چې افغانستان کې به وسل بیا د سپتمبر 12 پیښې تکرار شي، نو په دې لحاظ باندې اړتیا ده، هم ضرورت دی او هم دغه لګښتونو په پرتله باندې چې خارجیان په افغانستان کې لري دا کم رقم دی. امیدواري دا ده چې تر 2014 کال وروسته 10 کاله به نړیواله ټولنه دې ته متحده وي. دا امیدواري هم شته چې په 10 کلونو کې چې په افغانستان کې استقرار راځي او امن راځي، او نو افغانستان دولت په 10 کلونو وروسته خپل د دې جوګوي چې خپل امنیتي ځواکونو ته کافي بودیجه ولري، ماشونه ورکي او تجهیز وکمال کی، او په عین زمان کې نور اقتصادي بودیجه چې په نوښتي بودیجه چې افغانستان ته اړتیا ده هغه به اکمال کی.
نړیوال بر دا ومني چې افغانستان ته هر کال 1 میلیارد ډالر ورکړي،
کله چې په 10 کلونو کې 500 میلیارد ډالر دوی لګښت کړي، او دوی د حیثیت موضوع مطرح ده، او همدارنګه د افغانستان نړۍ ته خطر متوجه دی، ګواښ متوجه دی. زه فکر کوم دا به یو خلار وي، او داسې یو فکر هم موجود دی چې ممکن پخوا همدا تعهدات شوي او نړیواله ټولنه خصوصا امریکا دې ته حاضر شي وي چې د افغانستان تر 2014 کال وروسته 10 کاله د افغانستان امنیتي ځواکونو 1 میلیارد ډالر لګښت په غاړه واخلي.
ډېره مننه ښاغلی کارګر. پاکستان پریکړه کړې چې د بن په دویم کانفرنس کې به ګډون نه کوي، ستاسو له نظره د دې هیواد نه ګډون به د افغانستان پر حالاتو او په تیره بیا د سولې پر پروسې باندې څه اغیز ولري؟
دا اساسي سوال دی بیر صاحب. زه په دې عقیده یم چې پاکستان تر اوسه دوی هندواڼې په ولس کې نیولې وي، اوس هیواد ترې غورځي. اول خدا چې تر اوسه طالبانو ته داسې ذهنیت پیدا و چې کوم ډرون حملې چې کیږي، بی پیلوټه حملې چې کیږي، دا د افغانستان د خبره نه کیږي، خو سومنل شو چې هم اړدل دوی سره و، هم استخباراتي امکانات دوی سره و، طالب هم د سرته ویشته او هم اتفاق پلاس کور کوو. دا طالبانو تام حل شو مسله، پاکستان دولت تام حل شو، نړیوال تام حل شو. دومه مسله دا غدا چې دوی د سرحد حمله پلمه ونیوه، چې دا غدا زپدې کې دی چې دوی ګډون کوي، دوی کې تغییر رزي ګډون کوي، خو احیانا کوي نه کدا کار دی. یلته دا دی چې هم د پاکستان خلک، هم طالبان، هم د افغانستان خلک، هم نړیوال پدې پوشي او د پاکستان جبهه به معلومه شي. اوس خو یو لاس شاته نیولې په بلش ډبرې ولي. زه فکر کوم چې پاکستان یو وایند ونه باید وګرځوي، او لبل خو زما عرض طالبانو ته دا چې په دا جنگ کې کچېره مشران ډېر خل شي وي، کشران د هداکل یو مستقیل تصمیم ونیسي، ځنه د مستقیل کې جګړه کوي، مستقیل دی وکی که مصالحه کوي، مستقیل دی وکی. نه دا چې هم بډرون هم لوی شتل کیږي، هم د حمایت لاندې وي، هم د بندښت لاندې وي، او د پاکستان نقش په دې کانفرنس کې اصلا مهم نه دی، ځکه کله هم د زړه د اخلاص پاکستان نه په کانفرنس، نه په مشاجرو او نه په مصالحو په هیڅ کې ګډون ونه کی، تر څو خپل غو اهداف تر رسیدلې نه وي کوم چې په افغانستان کې غواړي.
خغل نجیب الله خیل، موضوع په حق لستاسو نظر څه دی؟ په داسې حال کې چې د ولسمشر حمید کرزي په وینا پاکستان همیشه د سولې او روغ جوړې خبرې ثبوتاش کړي دي.
معلومه خبره ده سره لدې کده لګ رانا وګورو دا مسله دلته خاري چې واقعا لکه څنګه چې ولسمشر حمید کرزي ویلي دي چې مونږ کلم چې هڅه کړي ده د پاکستان په منځګړیتوب باندې د افغانستان مسله طالبانو سره مخته بوسو، دا مسله دوی ثبوتاش کړي ده. نو هر کله چې پاکستان اوس په دې مسله باندې پیږي چې افغانستان موضوع باید یو طرفه شي، او همدارنګه د افغانستان نظام پایخ باید تضمین شی. نو په دې حالت کې دې مسلې سره علاقمندی نه لري، نو په دې لحاظ پاکستان شاید په دې مسله کې ګډون ونه کړي. خدا داسې نه ده چې افغانستان دولت لپاره او د نړیوال ټولنې لپاره زیان دی، په خپل د پاکستان لپاره د تجرید ولار هم ده. پاکستان هم په دې مسله کې تجرید کیږي. البته دلته د نړیوال ټولنې حضور ډیر غښتلی دی، ډیر قوي دی. که پاکستان په دې مسله کې کومک کوي کوي د افغانستان دولت او نړیواله ټولنه که دا اوږدمهاله تعهدات سره ولري، اوږدمهاله همکاري سره ولري، کولی شي دا مسله مخته بوزي.
ښاغلی مهدي صاحب، که د وروستۍ پوښتنې په توګه ستاسو نظر واخلم، د بن په کنفرانس کې د نړیوالې ټولنې اوږدمهاله ژمنې او تعهدات به د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره څومره به ارزښت وي؟
باید ووایم چې ډېرې به ګټورې. علاوه کول غواړم چې دا ډېر ښه دی چې پاکستان برخه پکې وانخلي، تر څو نړیوالو ته هغه شک چې د پاکستان په ارتباط موجود دی چې د نړیوال تروریزم سره یې دلته د نړیوالې ټولنې سره د تروریزم په ځپلو کې همکاري کوي تش په خوله ده، او عملا یې پوه شي چې اصلي حامی او حمایت کوونکی همدغه پاکستان دی. دا ډېره ښه مسله ده، او د اوږدمهالو پروژو د ژمنو په ارتباط مؤثریت به بیخي زیات وي. له یوې خوا به موږ په دې باندې مطمئن شو چې موږ قوي پوځ ولرو، تر څو په راتلونکي کې که داسې حوادث پېښېدل چې د خدا نخواسته د ګاونډیانو د بدو نظریاتو او بدو افکارو ښکار کېدو، موږ به وکولی شو چې د دغو اوږدمهالو مرستو په نتیجه کې قوي پوځ ولرو، او له بلې خوا به زموږ دولت دومره پوخ شوی وي چې دا د ولس او د دولت منځ کې چې دا واټن پیدا شوی دی دغه د فساد له امله دی، او دولت ولس په دې باندې پوه دی چې دا هر لوړ پوړی چارواکی که هر یو نوي نو په سلو کې نوي او یا 15 اتیا خو زه په ډاګه وایم چې هغه څوک دي چې پر روابطو دغه شوي دي، مقرر شوي دي، نو هغه ضوابط یې که ما د نظر ونیول شي د هغوی لیاقت اهلیت او په ټولنه کې د هغوی محبوبیت، نو د دغو مسایلو په ښه تحکیم باندې